د وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. دغه لار د والي په خبره چې د درنې واورې له کبله تړل سوې ده. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودلو تورن دي چې رهبري یې په امریکا کې ډېره مذهبي مشر فتح الله ګولن کوي. د اولمپیک نړیوال کمیټې د راتلونکو لوبو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې ځنډولي او د دې هېواد د نړیوال ورزش د منځوي کولو غوښتنه کړې ده. د اولمپیک نړیوال کمیټې دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې هند دوو پاکستاني ورزشکارانو ته ویزې ورنه کړي. د امریکا ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د چین له مرستیال ولسمشر لیو هی سره ګوري او امریکا وایي د دې هېواد شاوخوا 200 سرتیري به د یوې مودې لپاره په سوریه کې پاتې وي.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړی خپرونه د دې اونۍ پروګرام البته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړی شوی دی. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ پروګرام د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې د یو تقنیني فرمان له مخې د انتخاباتو د قانون تعدیل سوې طرحه توشیح کړه چې له نافذېدو سره یې سم د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه شول. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی تر هغې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي ټول نتایج نه وي اعلان سوي، ازل سوي کمشنران له هېواده بهر ته د تګ اجازه نه لري. دا چې لوی څرنوالۍ د ازل شوي کمشنرانو دوسیې تر کومه ځایه رسولې نور حل په همدې راپور کې. د افغانستان لوی څرنوالۍ وایي چې له دندو د لرې شویو انتخاباتي کمشنرانو دوسیو د پلټنې لپاره په دغه اداره کې لوړ پړی او باصلاحیته پلاوی توظیف سوی. د دغه ادارې بیان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی له کشفي امنیتي ارګانونو او خلکو نه د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دی.
همکارای ما در حالت جمع‌آوری هم
هغه وایي زموږ همکاران د اسنادو شواهدو او مدارکو په راټولولو بوخت دي. د موضوع د څېړنې لپاره هر اړخیز پلان چمتو سوی. هر وخت چې پلاوی لازم وبولي له کمشنرانو به هم پلټنې وسي
په پای تحقیق او صفحه تحقیقات کشاندن.
تیرونه افغان ولسمشر د یو تقنی فرمان لمخه د انتخاباتو نوې قانون توشیح کړ چې په قانون کې لراغلي ماده سره سم نه نافذ دوروسته د انتخاباتي کمیسیونونو دولس کمشنران له دندو ګوښه شول. محمد اشرف خنی سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران دې د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هېواده د باندې د سفر اجازه نه لري. لوی څرنوالۍ د کشفي امنیتي ادارو او د خلکو له لوري د ورسپارل شوي اسنادو له مخې د ګوښه شویو کمشنرانو دوسیې پلیټي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي لوی څرنوالۍ که په پلټنو کې تورونه ثابت کړل، تورن کسان باید د زیاتو پلټنو لپاره محکمې ته معرفي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
شواهد موجود دي. څرنوالۍ حتی مکلفه ده په دې قسمت کې څېړنه وکړي، تحقیق وکړي لاندې افراد نه، او هغه تاریخ تحقیق باید کاملا ناپیله وي او پوهېږي چې هغه واقعیت معلوم کړي هغه شا چې هلته درغلي کړي دي یا مرتکب دي جرم شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول، خو په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ له امله تر اوسه هم د دغو انتخاباتو وروستي او بشپړ نتایج نه دي اعلان سوي. د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنرانو باندې له دندو د ناوړه استفادې تورونه پورې کوي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 14مې مادې پر اساس د عدلي له وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې باید دغه قانون د 12مې مادې له مخې په شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په ورځو کې چې د رواني میلادي میاشتې په 20مه نیټه اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د دارالانشا ریاستونو څوکۍ ته ورپیژني. په دې اړه مبحث را بللی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتو د څار بنسټونو په استازیتوب د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحماننګ او د ګوندونو په استازولۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم.
ډاکټر صاحب محترم، لومړی سوال تاسو نه پیلو کده، اوریدونکو ته ووایه چې تر اوسه پورې دغه کوم کسان چې د کاندید کمیشنرانو په توګه جمهور ریاست سپارل کیږي د څومره لیست جمهور ریاست سپارل شوی تاسو معلومات څه دي؟
مننه تاسو ته او دوستان ته سلامونه. اصلا ټاکنو د قانون د تعدیل نه وروسته دغه پروسه احزاب او همدارنګه مدني ټولنو ته چې د کمیشنرانو د معرفي پروسه ده دا دوی ته وګزاره شوله. زه تر کوم ځایه پورې چې خبر یم، تر تېرې شپې پورې تقریبا 13 حزبونو یو یو کس خپل معرفي کړی و، ولې تر اوسه پورې مدني ټولنې په دې برخه کې هغه خپل اشخاص نه دي معرفي کړي. او مدني ټولنه هم مرتبط نهادونه کاملا مشخص دي، معلوم دي په انفرادي او یا په جمعي شکل باندې به مونږ ریاست جمهوری ته خپل کسان چې واجد شرایط دي او د ټاکنو د قانون دولسم ماده په اساس باندې ټول معیارونه پوره کړي وي هغه به موږ ریاست جمهوری ته ورپیژنو. ولې کوشش به دا کوو چې هغه اشخاص او افراد وي چې هغه ناپیلي وي او همدارنګه ملي ارزښتونو ته درناوی وکولی شي او په داسې اشخاص وي چې سبا خدای مکړه طبعا اوس داسې یو وضعیت ده چې هغه مسؤلیت د نیکنامۍ او بدنامۍ بیرته همدغه دوه سیاسي او اجتماعي برخو ته ګرځي چې که چیرې خدای مکړه موږ داسې اشخاص و افراد معرفي کړو چې هغې بیا په فساد او همدارنګه په نورو موضوعاتو باندې ښکیل شي، نو بیا به بدنامي جامعه مدني او سیاسي حزبونو ته وي. او یو قوي مدیران ته ضرورت لري. زموږ د سیاسي حزبونو نه هم توقع دا ده چې وړ اشخاص و افراد معرفي کړي او همدارنګه موږ هم په دې برخه کې ډېر کوشش کوو. فکر کوم یو خو د سیاسي حزبونو دپاره مشخصا یو نفر سهم ورکړ شوی ده چې هغوی کولی شي د مکتوب له لارې نه کېدی شي ممکن 4-5 کسانو باندې بحث کړی وي. او هغه اشخاص و افراد که چیرې فرزن حزبي نه وي او هغه تمایل د حزبي ولري ممکن دوی معرفي کړي وي.
حکمل صاحب، د دغو کاندیدانو په شرایطو کې دا هم راغلی دي هر هغه څوک چې دغه پوسټ کاندیدیږي د سیاسي ګوندونو لخوا دوی به د سیاسي ګوندونو عضویت ونه لري. په دې برخه کې که لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړی دي تاسو لخوا او په ټوله کې د ګوندونو لخوا چې کوم کسان معرفي سوي دي، آیا بېطرفه کسان معرفي سوي دي؟ که داسې کسان معرفي سوي دي کله چې دوی کمیشنر په توګه وټاکل شي بیا به وروسته دوی نه د ګوندیو زیات اخیستل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، ننګ صاحب ته، د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د حزب اسلامي غوښتنه هم دا وه له ابتدا نه تر اوسه پورې چې یو بې طرفه کمیسیون باید د ټاکنو پروسه پر مخ بوزي. داسې بې طرفه کمیسیون وي چې هغه هیڅ لوري پورې تړلی نه وي او استقلالیت ولري او ملي او اسلامي ګټو ته ژمن وي، نو دا کولای شي افغانستان له بحران نه وباسي. زمونږ هدف هم دا و چې ټاکنې باید د بحران وسیله نه شي، بلکې ټاکنې باید د ستونزو د حل وسیله وي. له نیکه مرغه دا وروستي اقدامات چې په دې برخه کې شوي مونږ د دې هرکلی کوو او مونږ هم په دې باور یو چې داسې کسان چې هغه د ډلو پورې تړلي وي، د احزابو پورې تړلي وي، د شخصي ګوندونو پورې تړلي وي، دا د افغانستان بحران نشي حل کولای. مونږ هم د دې غوښتونکي یو چې کمیسیون باید به طرفي استقلالیت ولري، هیڅ لوری د کمیسیون په چارو کې مداخله ونه کړي او په همدې معیار باندې برابر اشخاص دغه کمیسیون ته معرفي شي. نو دا زمونږ هڅه هم ده، د نورو سیاسي ګوندونو نه هم زمونږ توقع ده چې په همدغو معیارونو باندې برابر وړ او متحد خلک چې هغه د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي داسې افراد کمیسیون ته معرفي کړي.
ډاکټر صاحب، که دا قانون د تعدیل سوي طرحه که یو څه ناس رڼا پرې واچوي، کوم شرایط د یو کاندید نامزد کاندید لپاره ټاکل سوي دي؟ که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړه.
په دې برخه کې 12مه ماده صراحت لري. په 12مه ماده کې راغلي دي چې افغان باید وي او همدارنګه حد اقل زده کړې باید لیسانس تر کچې پورې وي او انتخاباتي تجارب باید ولري او په دې د خپل تصادې په وخت کې د حزبونو وزویتونه لري کس هم په دې برخه کې ډیر بحث وشو په دې دولسمه ماده کې دا مسله پات شو ولې الته دا مسله کاملا ولې چې نه هر هغه سوکته سوګوري کچيري هین تصادې په دې معنی چې هغه وخت کې چې د وظیفه اشغالوي په غیر وخت کې باید د حزب نه استعفا وکړي ولې بحث دا چې نه احزاب باید دلته غیر حزبي خلک معرفي کړي چې حزبي وزویتونه لري دا یو برخه ده دومره برخه دا ده چې په دلسمه ماده کې بعض موارد داسې راغلي دي چې هلته طبعا احزاب به معرفي کوي مدني ټولنه به معرفي کوي نو دا دې باندې ډېر زیات بحثونه وشو چون په دغه د تعدیل په برخه کې د اول نه تر اخره پورې دغه څلور پنځه ورځې ترسره کېده موږ کاملا پکې حاضر وو ولې زه فکر کوم چې دلته ګڼې ستونزې هم درلودلې د دې تعدیل مسله په ډېره برخه کې زه اکمل صاحب ته په احترام سیاسي حزبونو ډیر داسې موارد مطرح کول چې هغه په تخنیکی لحاظ باندې ډیر عملی نه وو هغه په دې معنی چې سیاسي حزبونو د ټاکنو د پروسې نه نظارت کړی ولې عملا د ټاکنو په پروسه کې د دخیل نه دي چې فرضاً په دې وپوهېږي چې مشکل کوم ځای کې ده کوم ځای کې ستونزې دي هر هغه څوک چې عملا د نظارت تر څنګ فرضاً هغې عملا په ټاکنو کمیسیون کې کار کړی وي هغې پوهېږي اوس فرضاً یو موضوع چې په تعدیل کې راغله زه غواړم چې یو څه په تعدیل مسایلو باندې هغه د انتیار موضوع وه چې ډېره نوې وه او دومره موضوع چې په تعدیل کې راغله چې هغه د رای ورکونکو د نوملړ د بایومټریک مسله وه چې دا تقریبا په دغسې یو وضعیت کې چې مونږه هره ورځ د ریاست جمهوري ټاکنو ته نږدې کیږو کاملا ناممکنه ده دا هغه څه وو چې زه مونږ په دې برخه کې هغه وخت کې نگراني درلوده تشویش درلود ولې که چېرې کوم وخت کې به چې مونږ په دې برخه باندې په تخنیکي لحاظ باندې بحث کوو نو سیاسي ګوندونو به تر ډېره حده پورې مدني ټولنو ته وایي چې نه تاسو سیاسي دغه یو سیاسي معامله ده د حکومت او سیاسي ګوندونو ولې تاسو باید په یوازې نظارت او کوشش وکړي په بعضې مواردو کې نظاره وکړي مشورې ورکړي ولې عملي حق نه لري ځکه دلته زمونږ حق ده چې مونږ څنګه کولی شو حکومت سره سیاسي ډیل وکړو بل اخره ډیر موارد وو زه نه پوهېږم ما ته تشویش هم مال تم دا و چې حکومت په ډیر په هر برخه کې انعطاف پذیر وو معنی یې چې آیا زنه په دې دغه موجوده کمشنران نه دی ډیر زیات تنگ وو یا نور فشارونه وو بهرني فشارونه وو ولی هغه احساس مونږ نشو کولای چې کوم مسله وو ولی بل اخره د ټول انعطاف په اساس باندې هغه غوښتنه چې غیر عملی وي هم په دې طرحه کې په دادل کې ومنل شو بل اخره اوس مشکل چیرته زی مشکل که چیرته نوې رهبری زی کاملا به ډیر ستونزو سره مخامخ وي په دغه تعدیل کې نو هدف دا ده اوس داسې یو وخت ده د دې په خاطر باندې چې هغه بدیل لارې چارې ولټو ولشي نو بازرفیته با تعهده او غیر طرف ګوندیو طرفدار خلق چې نامشروع فعالیتونه کوي په دغه مدیریتونو کې دا خلق چیرته په حالت لاړ نشي او ناپیلی خلق ژمن خلق او ملی ارزښتونو ته باندې باوري خلق دا اشخاص او افراد لاشي زه فکر کوم چې دغه ټولو مشکلاتو ته ممکن ځواب وایي
حقمل صاحب د تاسو غوښتنه وه د ګوندونو په ټولو کې چې کمشنران باید له دندو ګوښه شي حکومت اقدام وکړو د کمشنران ګوښه کړل په دې نوي قانون کې رئیس جمهور لخوا د فرمان په واسطه باندې توشیح شو قانون کې تعدیلات رامنځته شول په دغه کې دوه کسان د ملګری ملتونو په شکایتو کمیسیون کې همدارنګه دوه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د ناظر په توګه باندې دوی هلته باید وي نو تاسې غوښتنه وه ده او تاسو نظر پر اړه غواړم چې آیا دغه خپل د انتخاباتو استقلالیت پوښتنه لاندې نه راولي
زه هم په دې باور یم افغان صاحب چې انتخابات یو ملي پروسه ده د افغانانو پورې مربوط پروسه ده او افغانان باید دا پروسه رهبری کی مدیریت کی زه نه پوهیږم چې دا دوه کسان چې دوی د ناظرینو په نړیوالو ناظرینو په توګه په کمیسیون کې شامل کړي دي دا د چا غوښتنه وه ته بنده به د حکومت غوښتنه وه ولې د حزب اسلامي غوښتنه دا نه وه چې نړیوال د دغې پروسې غړو په توګه په جریان کې شریک شي موږ وایو چې دا یوه کاملا ملي پروسه ده افغانان د دې پروسې مالکان دي او د افغان حکومت رهبری لاندې باید دا پروسه پر مخ یوړل شي ولی حکومت هم باید خپل استقلالیت او بی‌طرفی وساتي. دا سینه لکه تیرو پارلماني انتخاباتو په څیر چې په ډیرو مواردو کې حکومت په دغه پروسه کې لاسوهنه کړې ده، او هڅه یې دا وه چې سیاسي ګوندونه نفي کړي او خپل دغه پروسه او کمیسیون تر خپل سیاسي اغیز لاندې راولي. دغه تشویش موږ لرو، په راتلونکي کې هم لرو، ولې هیله مو دا ده چې حکومت خپل بی‌طرفي وساتي، ځکه دا پروسه یوازې د حکومت پورې تړاو نه لري، دا د افغانستان د ملت پورې تړاو لري. د افغانستان ملت باید خپل ارادې ته پرېښودل شي چې هغوی چا ته رایه ورکوي.
مطرح کیږي کله چې نړیوال ناظرین د موږ تاسې انتخابات تایید کړي، کېدای سي مشروعیت یې لا نړیوال سي مشروعیت زیات پیدا کړي. دلته مشروعیت خبره بحث مطرح ده.
ګوره افغان صاحب، چې موږ دلته نظام لرو، حکومت لرو، او دا نظام حکومت نړیوالو تایید کړی منلی ده، د دې نظام او حکومت په چوکاټ کې باید انتخابات ترسره شي. کله چې نظام موږ سره تاییدی تب انتخابات هم باید تایید کړي، او په څنګ کې موږ ناظر بنسټونه لرو، هغه نړیوال ناظر بنسټونه هم شته، او په خپله ملي ناظر بنسټونه د افغانانو لخوا جوړ شوی دی، هغوی د دغې پروسې نظارت کوي.
کتلنډه تبصره پې وکړي په دغه دوه نړیوالو ناظرینو باندې.
زه فکر کوم دغه پیشنهاد د یو تعداد سیاسي حزبونو هم و، ولې په کل کې د مدني ټولنې مو دا په دې معنی چې د دغې دواړو نهادونو کې د دې موجودیت او شتون دا په دې خاطر چې دغه پروسه په نړیواله کچه باندې هم بااعتماد کی، او کله کله موضوعات داسې وي چې بیرونی هغه نړیواله ټولنې یا د ملل متحد نه چې څوک راځي، هغه اکسپرت یا تجربه کار خلک هم مشورې ورکوي، او هم کولای شي چې په ډیرو تصامیمو کې نه ده دغه کمشنران سمې لارې ته سوق کړي او ډیر ښه هغه ورته ورکوي. دوم دا ده چې په ډیرو هیوادونو کې دغسې یو وضعیت چې لکه موږ چې په دغه وضعیت کې قرار لرو، دغسې هغه ډیر ښه نتیجه ورکړې ده.
ګوره 2013 کال کې موږ داسې ناظرینو ترخه تجربه هم تر شا پرېښې ده.
زه راځم دېته، دلته اوس ګورې هغې په تصامیمو کې شریک نه دي، هغې په تصامیمو کې شریک نه دي. که چیرې موږ بیا هم راځو دېته، که موږ ناپیلي وطن پرست خلک چې هغه په دیموکراسي باندې باور ولري، او همدارنګه د ټاکنو هغه مسؤلیت ځان ته واخلي، زه تا ته باور در کوم چې هغوی کولی شي چې دغه پروسه ټوله مدیریت
کړي.
هغوی به هم په نړیواله کچه باندې هغه دوه کسان ډېر یو ښه ایمیج به خلکو ته وړاندې
کړي. اوس خو د لیست کېدای سي بشپړ سوی جمهور ریاست ته ځي، که اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې له دغه شاوخوا 90 کسان یا 100 کسان هر څومره چې معرفي کېږي، څنګه په د کومې پروسې له مخې کسان د کمشنر په توګه ټاکل کیږي؟
ښه، زه پروسه دا ده چې دلته د قانون کې داسې هغه راغلي دي چې که چیرې رئیس جمهور برحال وي په تعدیل د قانون کې، نو سیاسي حزبونه او مدني ټولنې په همدا شکل باندې اشخاص او افراد معرفي کوي، او رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې 1 نفره د ټاکنو کمیسیون ته، 15 نفره د شکایتو کمیسیون ته، او 2 نفره یو د یو دارل انشاء رئیس په صفت، بل د بل دارل انشاء رئیس په صفت باندې دوی به تعینوي رئیس جمهور. او که چیرې رئیس جمهور کاندید وي لکه اوس چې دا، نو په دغه وضعیت دغه وخت کې، نو دلته هغه دا ده چې دغه کوم کاندیدان چې څومره دي ریاست جمهوري، دوی به دغه ټول لیست بسته دغه کوم لیست چې دا دی، نه به هر کاندید به 14 کسو ته رایه ورکوي. 14 کسو ته په قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو سره رئیس جمهور هغه چې لوړې رایې وړي دي هغې به ځي شکایت د ټاکنو کمیسیون ته، ورپسې چې رایې وړي دي فقهي او حقوقي علوم چې چا لوستي وي دا به ځي شکایتو کمیسیون ته، او جنسیتي ترکیب ته په کتو، او همدارنګه قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو دا به، او باقي چې دوه کسه پاتې کیږي، یو به د یو دارالانشا د رئیس په توګه، بل د بلې دارالانشا د رئیس په توګه ګمارل کیږي. نو دا هغه پروسیجر په دغسې یو وضعیت کې لکه دا اوس چې د افغانستان حکومت مات خپل رئیس جمهور په خپل یو کاندید ده، او کچیر کاندید نه وینو هم غلیس نه به رئیس جمهور مستقیما خپل هغه د دوړو کمیسیونونو کمشنران ټاکي، او یو د دوه ورځو په جریان کې کمیسیونونه مکلف دي چې خپل ماوین، منشي او رئیس وټاکي.
خو اکمل سم کله چې په خو د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع را منځته کیدل، دا ډیر زیات لستون سره مخامخ خو موږ تاسو ولیدل چې کله دغه قانون تعدیل کیدی، دا ګوندونو سیاسي ګوندونو په ټولو کې د کاندیدانو د جمهور ریاست په یو خلو بیغه له مخالفت نه دغه مسله ومنله. ایا د قانون خوالی ده کچری سیاسي ګوندونو څخه انتقاد نه درلود؟
زه فکر کوم چې دا د سیاسي ګوندونو غوښتنه وه چې په قانون کې باید تعدیلات راشي. د حزب اسلامي غوښتنه دا وه چې نه د کمیسیون موجوده کمیسون ستونزې حل کولای شي او نه د انتخاباتي سیستم ستونزې حل کولای شي. کله چې د دولت سره د حزب اسلامي د سولې معاهده لاسلیک شو په هغه کې مې یوه ماده راغلی چې د اوسنۍ د انتخاباتو سیستم دا جوابګوی سیستم نه ده، دې کې باید تغییر راشي. یعنی دا د احزابو غوښتنې وي، دغه غوښتنې په نسبي ډول منل شوي دي. یعنی دا کوم تعدیلات چې راغلي دي دا هغه تعدیلات نه دي چې سیاسي احزاب قانی دي په دې تعدیلاتو، ولې نسبي تعدیلات کېدلی شي ورته ووایو. او دا هم د دې سره مرسته کوي چې انتخابات یو ښه مسیر ته لاړ شي. که څه هم بشپړ تعدیلات نه دي راغلي، ځینې غوښتنې د احزابو خصوصا د حزب اسلامي نه دي منل شوي. مونږ د اوسني سیستم د انتخاباتو سره موافق نه یو. مونږ ویل چې دا پی آر سیستم باید رامنځته شي، اوس ایم ډی آر سیستم ده، ولې متاسفانه چې دا غوښتنه د مونږ نه ده منل شوې. مونږ وایو چې د بایومیټریک موضوع باید آنلاین ډول باندې وي، ځکه او د انتخاباتو نتایج په څلیر ساعتونو کې یا په اته څلوېښت ساعتونو کې د افغانستان له ملت سره شریک شي. دا غوښتنې دي چې نه دي منل شوي، ولې نسبي تغییرات راغلي دي. لدې هم دا هم د سیاسي ګوندونو د فشارونو په نتیجه کې راغلي دي. خصوصا د حزب اسلامي ټینګار پام دی چې قانون کې باید تعدیلات راشي، سیستم د انتخاباتو باید نوی شي، په کمیسیون کې باید ژور تغییرات رامنځته شي. او هیله مو ده چې په راتلونکي کې دغه مسایل دې ته حکومت مثبت جواب وایي.
ډاکټر صاحب، په ټولو کې نړیوالو ټولنه سیاسي ګوندونو د څار بنسټونو په ټولو کې عام افغانانو دغه غوښتنه وه چې انتخاباتو نظام او سیستم باید اصلاح شي، کمشنران برطرف شي، نوي کمشنران وټاکل شي. داسې هم سول د تاسو له نظره راتلونکي جمهوري ریاست انتخابات لرو، همدا کمشنران به وتوانېږي چې هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو ته درلودې هغه رفع شي، هغه ستونزې بیا تکرار نه شي؟
ښه، سیستم زه فکر کوم د دغه هغه سره کاملا متفاوت ده. په دغه نوي تعدیل کې یو موضوع راغلی چې هغه د ایم ډی آر موضوع ده، چې هغه په قانون کې تعدیل نه ده شوی، ولې په فرمان کې دا مسله راغلې ده. په فرمان کې راغلی چې ایم ډی آر په یو میاشت په جریان کې نوي کمشنران چې کله ټاکل کیږي نو په یو میاشت
په ډېره بکنه سره زه اوریدونکو ته لږ ما غواړم معلومات ورکړم. ایم ډی آر هغه سیستم ده چې غواړي په دې انتخاباتو جمهوریت انتخاباتو کې دا نه کاروي، بلکې د راتلونکو نور انتخاباتو کې کوي. یعنی سوبودی یا څوارخیز انتخابات.
ولی خبره دا ګوري، احزاب والد تاکید دا و چې ولایتي شورا ولسوالۍ شورا د قری انتخابات پر مخ لري، دا درې انتخابات التشتا موضوع دا تاکیدا امدا موضوع و. دلته مسله دا ده چې دلته د ایم ډی آر مسله دا ده چې دوی باید نوي کمشنران، جمع سیاسي حزبونه، مدني ټولنې، همدارنګه تخنیکی ټیمونه دوی په ګډه سره طرح وړاندې کی دی موده د یو میاشت کې، د یو میاشت په وخت سره دوی به خپله طرحه کابینه ته وړاندې کی. کابینه تایید شوه، پارلمان ته بځي، بل اخر دا یو اوږد سیستم ده.
پر اساس
د قانون د پوره په دغه تعدیل کې په سیستم باندې هیڅ نو بحث نه دی شوی. په اخر کې دا موضوع باندې بحث وشو، دغه دې په خاطر چې عذاب او دا مسله ډیره قوي ونی ولا کچیر مونږ سره په ایم ډی آر باندې متوافق نه کی، مونږ دغه تعدیل سره بیخي موافق نه یو. دا یو هغه علنی حقیقت دا دغه مجلس نه دا خبر ارته کوم. بلاخره حکومت دې ته مجبور شو چې دغه سیولار الته سوک چې وو چې دغه دې په خاطر چې دا مجلس ټول د سلو پنځه ورځو مجلس ټول بې نتیجې پیتو نه رسیږي، بلاخره دا ایم ډی آر په رئیس جمهور فرمان کې شامل شو. لکه اوس پازن موږ تاسو په تیر قانون چې کله تعدیل شو دغه نوي د اوس کمشنران چې کله لاړل، دا کمشنران چې باندې راغلل، الته دا د وړو حوزو مسله وه. تاسو ولید لغل ته پسالو په نوی ورځو کې کمیسون په دیوته وانه د طرح کابینه ته وړاندې کړه، ولې تر اوسه هغه طرح ورکه ده؟ زه فکر کوم دلته د سیستم د اصلاح کېدو لپاره یو کافي وخت شته. دا چې کچېته وړ خلک د ټاکنو کمیسون ته ورشي، هلته سیاسي حزبونه او مدني ټولنه سره رانږدې کړي. وخته کې سیاسي حزبونه او مدني ټولنه رانږدې کړه سره، بلاخره د هغې د مشورو نه په ګټه اخیستو سره د راتلونکي پارلماني ټاکنو دپاره داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هغه واقعا په داسې هیوادونو کې لکه مونږ چې اوس د ډیموکراسۍ په تمثیلولو کې یو دغسې یو حالت نه وتلی وي، چې هلته هم دغه سیستم عملي شوی وي. هلته
زبی هم راځم مننه چې اوریدونکو تم زیات معلومات په دې اړه ورکړل. آیا د دې نوي کمشنرانو پر اتاک سره به جمهور ریاست کې جمهور ریاست انتخابات به هغه ستم تر سره نشي لکه د ولسي جرګې په ستم تر سره ستونزې به راځي؟
نه، یو شی چې ما اوس من ګورم، مشکل دا ده چې دا کاندیدان هم عذاب هم اکثرا زه نه غواړم چې په دې باندې هغه کوم حزب اسلامي ته په احترام اکثرا عذاب چې مونږ هغه لرو یو تعداد عذاب چې څوک اوس کمشنرۍ ته معرفي کوي یو نفر اغه نه تعهد اخلي لیکل تعهد ما ته پرونم یو چا دا خبره وکول لیکل تعهد ته نه اخلي چې زمونږ د ګټو لپاره به کار کوي. او دا با قاعده یعنی شرایط ور باندې دي حتی کلیپونه ته نه اخلي کنه دا چې عذاب دوا و حزب دي ز فکر کوم حزب اسلامي ته امتیاز په صفات باندې دوه نفر یو راجستر یو غیر راجستر حزبونه دي چې یو راجستر شوی او نه دی راجستر شوی نو دې ته دوه نفر حق ورک شوی په اصول کې منل قانون کې نشته ولی په اصول کې التو منل شوی دوه نفر لازم دې خبره ته چې کچيري وضعیت په دغه شکل باندې وي شرایط په چا باندې کې خودشي او هغه شرایط منلی وي بیا لږی کمشنر په صفات باندې بیا ولدی نه حل زمونږ بدتر وي او کچيري وړ خلک منافیل خلک با تعهد خلک افغانستان دوست خلک او داسې مدیران چې هغه د بحران نه دی وتلو لپاره واقعا اراده لري زه تاسو ته باور درکوم چې شفاف ټاکنې نسبی شفاف ټاکنې به تر سره شي
درنو اوریدونکو د جمهور ریاست انتخابات په مخ کې لرو د سنټیوی سیستم یعنی د ویرای د نه لیدونکو سیستم په اساس باندې تر سره کیږي خو نور انتخابات په د ام ډی آر په سیستم باندې یعنی رای یو بل تر سره ورکول کیږي دا د حزب غوښتنه مو حق مل سب کړه ته وای چې د ام ډی آر سیستم د سنټیوی سیستم نو څومره خدای د غوښتنه تاسو
افغان صاحب لکه څنګه چې ننګ صاحب تشریح ورکړل لکه انتخابات په وسنی سیستم مخکزي دا بیا هم د افغانستان بو ستونزې نشي حل کولای دا هم بیا هم ټاکنې د بحران لور ته بیای د وسنۍ سیستم اصلا د افغانستان له شرایطو ظروفو سره مناسب نه دی دا یو زوړ سیستم دی د افغانستان په افغانستان کې اصلا دغه ډول سیستم نتیجه نه ورکي مونږ
وسنۍ کوم سیستم دی
وسنۍ سیستم یادوم تاسو وکتل مونږ څو مرحله انتخابات تر سره کړل د دې ټولو انتخاباتو نتایج مونږ ولیدل چې هیڅ چاته د منلو وړ نه و تحمیلی انتخابات د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شوی دی علت دا ده چې دا سیستم اصلا پاسخګوی نه ده جوابګوی نه ده د موجوده ستونزې نشي حل کولای بل دا چې که سیاسي ګوندونو په حکومت باور درلودای او حکومت خپل استقلالیت ساتلی وای هیڅ کله به سیاسي ګوندونو په ځینو مواردو باندې په فشاري نه کولای حکومت په خپل یو لور دی چې په ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي په لاسو داسې موارد منګولې دل په تیرو انتخاباتو کې چې هغه د حکومت د لاسوانې ثبوتونه حتی موجود دي د خلکو سره نو لکه څنګه چې ننګ صاحب وویل چې احزاب په ډیرو مواردو کې ټینګار کوي په فشار کې علت دا دی چې حکومت خپل استقلالیت نه دی ساتلی حکومت په ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او د دې مداخلې نه موږ تشویش لرو تشویش هم دا دی چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې یو ځل بیا موږ داسې انتخابات ولرو چې د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شي او ګټه یوازې د جمهور رئیس اشرف غنی په ګټه تمام شي
ډاکټر صاحب زه ورستی پوښتنه په توګه قدرته وایم چې حضور سیستم کې خو رای نه خرڅېدی رای نه انتقال درې په نوې ام ډی آر سیستم کې ممکن رای له کس نه بلته انتقال شي د فساد لاره نه زمينه نه برابر
یو خبر از ګوري په افغانستان کې په دغه شرایطو کې د امنګ د تاسو کوم تشویش لري دا د افغانستان خلک هم دریو بل اخر او مدني ټولنې هم لري ولی ام ډی آر سیستم ډېر ښه سیستم ده ام ډی آر سیستم داسې یو سیستم ده چې په دې کې رای قطعا نه ضایع کیږي اوس فرضاً مونږ او تاسو ډېرې رایې ضایع کیږي ولې د ام ډی آر په سیستم کې رایه نه ضایع کیږي دا واقعا یو داسې یو سیستم ده چې مونږ ته په ګټه باندې ده ولې عملي کېدل یې دا وخت ضرورت لري دا په داسې پښپاګ میاشتو درې میاشتو دوه میاشتو
یو خو څه معاملې په افغانستان کې معمول دي ممکن دا کوم ګروپونه چې د ام ډی آر سیستم لپاره جوړیږي دغه معاملې وکړي
ښه ګوري دلته دوه مسلې دي اوس فرضاً یو کاندید ده یو کاندید دغه کاملا فرضاً اته لکه لس لکه ډالر مصرف کړه د پتی روټاکنو کې کچیر ام ډی آر تراشي ممکن دیغه دا مصرف نه ده دا 2 لک ډالر تراشي فرضاً ازبونه دي ازبونه مصارف کېدش ډیر ټټ شي یو حزب راځي خپل کاندیدان تاغه ورکي مصارف ورکي مکمل ولی کاندید ته وی چې تاسو یو روپی مصرف نه کوي موږ ټول مصارف تاسو خپل کو ولی په اخر کې دې رائے راځي مکمل جمع کیږي بل اخر په کاندیدانو باندې تقسیمېږي دلته هم د رائے د ځای نه مخنیوي کیږي او په عین وخت کې حزبونه تقویه کیږي پارټیان تقویه کیږي ولی هدف دا ده دلته یو زمان یو وخت ضرورت د عملی شي کاملا موږ دې سره موافق یو دا یو ډیر خصوصتوم ده او بل اخره د راتلونکو موږ دوا دا کو چې راتلونکو کې داسې کمشنران داسې مدیران ټاکنو کمیسنون تلل شي چې هغه په دغه دیموکراسي باندې باور ولري او د حزب په پیاوړتیا باندې کار وکړي
درنو اوریدونکو مننه د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حق مل د افغانستان د آزادو ټاکنو رونتیا د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ څخه مننه درنو اوریدونکو ته بیا
د دوشنبه او جمعه پورځو له ازادي راډیو سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی